دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو بیا مهم زابوري ول کاکړ د کوربه په سرکلی کوم د خبرونی اپا اردو کې د سیمینارې پاړې او شمیر رپورټونه او چنن لرو او په پای کې به تاسو 19 پروګرام جمهوریت ته مو خو تر هر څه وړاندې له شاهین د نوري څخه
مهم خبرونه د اسلام آباد های کورٹ له هیواد د ترکیو استادانو د استلو ضد دایر شوی درخواست رد کړی دی. جرمن حکومت د سده پاسا 2015 افغان کډوالو ستنولو پریکړه کړې او امریکایي ولسمشر بارک اوباما پر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو سرغړونې په صورت کې دی د روسیې مخې ته وځي. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد های کورټ د پاک ترک خوندیو ترکیو استادانو له هیواد د استلو ضد دایر شوی غوښتنلیک رد کړی دی. 13 ورځ د های کورټ یو قاضي امیر فاروق د پاک ترک خوندیو مشر عالمگیر خان ته وویل چې د دې مسلې هواري لپاره دی د کورنیو چارو وزارت ته ورشي. د کورنیو چارو وزارت ترکیو استادانو ته د روانې میاشت تر شلمې د هیواد پرېښودو امر کړی دی چې پر ضد 13 ورځ په بیلابیلو ښارونو کې د پاک ترک خوندیو استادانو او شاګردانو مظاهره کړې دي. په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د پاک ترک ښوونځیو استادانو او شاګردانو د احتجاجونو پر وخت مشال لري تو ویل ترک استادان له تعلیم ورکولو پرته هیڅ سیاسي مقاصد نه لري نو حکومت د دوی له هیوادنه وباسي. پاکستانی حکومت د اقدام هغه هیواد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې وکړ. اردوغان د نړیوالو ترکیو سکولونو پر مشر فتح الله ګولن د روان کال جولای ناکامې کودتا او ترهګرۍ خپرولو تورونه پوره کړي دي چې ګولن دغه تورونه رد کړي. د جرمني حکومت پریکړه کړې چې سده پاسا 2015 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دا خبر تیر ورځ په یو جرمني ورځپاڼه کې خپور شوې. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیګام مشال لري ته دا خبر تایید کو. وی ویل هغه افغانان ستنول کیږي چې د پناه غوښتو لیکونه یې رد شوي دي.
معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخې چې د افغانستان او جرمني حکومتونو کړه هغه پناه غوښتونکي چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي.
صدیق زاده کړه د کډوالو افغانستان ته د ستنولو دقیقه نیټه نه ده معلومه. جرمنی ورسپانې د حکومتي اسنادو په خپرولو ویلي د روان کال تر سپتمبر 2,30,000 افغانان په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. په پنجاب کې د پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګه وایي د اسلامي دولت یا داعش اته مشکوک غړي نیولي دي. د ادارې تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا کسان په لاهور کې نیول شوي چې غوښتل یې افغانستان یا شام ته لاړ شي. ایسوسیټډ پریس اجانس د پولیسو په حواله وایي له دې کسانو څخه لیپټاپونه، موبایل ټلیفونونه او جهادي لیکنې ترلاسه کړي دي. آزادو سرچینو د پاکستاني پولیسو د دې دعوو کروالي پخلی نه دی کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سوله او ثبات ته ژمنه ده. دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبرې غونډې ته وویل نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي. اوباما د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د خپلې ولسمشرۍ د وروستي سفر په ترڅ کې له یونانه جرمني ته لاړ او ټاکل شوی چې نن پیرو ته ولاړ شي. عراقی چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا برید تیر ماښام په امبار ولایت کې شوی چې روانو ونې په هیواد کې درېم حمله وه. پولیس چارواکي وایي په حمله کې له 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې خو چارواکي د وروستیو بریدونو تور پر اسلامي دولت ډلې پورې کوي چې په 2016 کال کې د عراق او شام لویه برخه خاوره ونیوله خو د شیعه ملیشی او کرد جنګیالیو په مرسته د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د پام وړ سیمې د دې ډلې له واکه خلاصې کړل شوې دي. دا مهال عراقي ځواکونه په موصل کې د وسلوالو ضد جنګیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دې ودرېږي. تیر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته په وینا کې اوباما وویل په هغه برخو کې چې د ماسکو او واشنګټن نظر یو دی هلته همکاري پکار ده.
دی وای پر ځنو مسالو لکه اوکراین او شام موږ ښکاره اختلافات لرل. اوس ما هیله ده چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ته ورته او تعمیري تګلاره خپله کړي او په هغو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي چې پکې زموږ ارزښتونه او ګټې یو ډول وي. خو دا هم ده چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو انحراف کوي نو منتخب ولسمشر دې مخې ته ودرېږي.
اوباما زیاته کړه چې روسیه یو مهم هیواد دی او پر سیمه او نړۍ نفوذ لري. نوموړي دا خبرې په دې تناظر کې کړې دي چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ښایي له روسیې سره همکارۍ ته تیار شي. او د کریملین یو لوړ پوړي سلاحکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړې چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبری ایجنس تیره ورځ د یوری او شاکوب په حواله ویلي روانه ونې د ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي. او شاکوب د پوتین د بهرنیو چارو لوړ پوړی سلاحکار دی. د ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د ګډو هڅو خواهش ښکارندوی کوي. د ویل دا د په راتلونکي کې د شام پر مسلې د کار لپاره ښه آغاز دی. خو د اوباما پر حکومت یې تور پورې کړ چې هر هغه څه کوي چې دوه اړخیز اړیکې د خنډ ښکار کړي. او شاکوب زیاته کړه چې دا عمل به له روسیې سره د ټرمپ خو اړیکو بیا جوړول ګران کړي. امریکایي چارواکو لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپے 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپے 50 پیسې او په 1.44 روپے. یو درهم په 1.2 روپے 50 پیسې او په 1.2 روپے 10 پیسې. یو پاونډ په 1.1 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپے خرڅیږي. یو ریال په 80 روپے 10 پیسې او په 80 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې به په کوئټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې 26 او 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 0 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته شاهین بنری او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان های کورټ د پاک ترک شونځیو ترکی استادانو له هغه هیواد د ایستلو ضد داخل درخواست رد کړی دی. هلته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې استادانو او شاګردانو مظاهره کړې. د پاکستاني قبایلي او سرحدي چارو وزارت وایي له خوست د شمالي وزیرستان کډوالو ستنولو لپاره هلې ځلې کوي.
هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه زر تر زره وکړي چې خپل خپل کورونه ته واپس شي.
د اومنیشنل باندې یو مشر او پخوانی سېنېټر حاجی عادل جنازه نن پر سلور بجو په پېښور کې کیږي. امریکا او جرمني وایي د افغانستان ثبات ته ژمن.
We also continue to stand united with Germany and Afghanistan.
Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und tun das in Afghanistan.
او په اونیز خبرونه جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوری نظام په لړ کې د نیمګړتیاو پاړو.
د جاګیردارو د فیوډالانو یو ذهن وی دا غي یو طرز عمل وی پاکستان کې بخله دا چې هر وخت یو سوالیه نشان هني ته مخامخ لګیدلې.
د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوس. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورئ، په پېښور کې د پاک ترک ښوونځیو استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ترک استادان دې له هېواد نه باسي. تېره ورځ د سکولونو استادانو او شاګردانو مشال رادیو ته وویل ترک استادان پرته له تعلیم ورکولو بل هیڅ مقصد نه لري. غلام غوث رپورټ لري.
د پېښور د پاک ترک ښوونځي استادان او زده کوونکي د پلونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
دا الیګل فیصله وکړه، موږ سوله ټیچرز دي دلته، سوله سټاف دی ترکش، دا لیګلی دلته ویزا دي وسره. اوس یو سړی دومره سرویس وکړي پاکستان کې، آخر کې ورته وایي چې ود ان تھری ڈیز تو د ملک نه وځه، دا به هغوی باندې څنګه امپریشن پرېوځي چې یو سړی دلته فیملی سره اوسېږي، دلته پراپرټی زیات، ورته وایي چې وځه ملک نه.
د ترکی حکومت د پاک ترک سکولونو د چلوونکي د تنظیم په مشر پتی الله ګولن دا تور لگولی دی چې په ترکی کې د سخت کال د ناکامی پوځي کودتا ترشای لاس لرلو، او په دې وجه د ترکی حکومت د هغه د تنظیم ټولی سرگرمیانی معطل کړی دی. خو پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان وایي د ترکی استادان یوازې د تعلیم لپاره کار کوي، او په کار ده د پاکستان حکومت دوی سره نرمه رویه خپل کړي.
مونږ خو نه ګلن پیژنو، نه مونږ اردوغان پیژنو، مونږ خو دا خلک پیژنو، دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نه دي.
دلته کې یو پېښور کې اسپیشلی دلته کې دا یو واحد سکول دی چې دی لکه په ماشومانو باندې دومره محنت کړی دی، او اوس دا مینجمنټ چې روان دی نو دی کې دی له اوس دومره په کار دي چې تاسو خپل بچی خو بهر ملکونو کې ښه سبق وایي، خو اوس دا بچی هم دلته کې هم پرېږدي چې دی دلته کې یو دی ته چانس ملاو شوی دی، ښه ایجوکیشن دی ته ملاویږي چې دا ماشومانو ویل.
د پاک ترک سکولونو د چارواکو په وینا پاکستان کې په پاک ترک سکولونو کې د ترکی ټول 106 استادان کار کوي، او د کورونو د وګړو ترڅنګ د دوی ټوله شمیره خواوشه 3500 جوړیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. د پېښور په ګډون په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهره کړې ده. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال محمد عمران نور حال راکوي.
په مظاهره کې ګډونوالو د پاک ترک سکول په حق کناري وهلې وی ویل چې دوی خپل استادان بیرته ترکی ته لیږل نه غواړي، ځکه چې دوی د پاکستانی استادانو په مرسته په دغه ښوونځیو کې خز دکړې ورکوي، او باید مرکزی حکومت د دې پریکړې لړکې د ترکی حکومت سره خبرې اترې وکړي. په مظاهره کې د یاد سکول د لسم ټولګي زده کوونکي رامین اکبر خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادانو خپل کور پرېښود او په پاکستان کې ماشومانو ته د نړۍ د تقاضو مطابق تعلیم ورکوي. د ترکی سره تعلق لرونکو استادان په خپل ملک کې ساتل غواړو، ځکه چې هغوی زموږ خدمت کوي او تل یې زموږ ملاتړ کړی دی. هغوی خپل کورونه او کورنۍ پریښي دي او دلته زموږ لپاره راغلي. ولې تعلیم ورکول او د یو پردي هیواد مرسته کول کوم جرم دی؟ بالکل نه دی. مظاهرچیانو پر دې مهال د پاکستان او ترکی قومي ترانې هم ویلې، او بیا بیا یې د پاکستان ترکی د ملګرتیا او دغه استادانو د نه لیږلو نارې وهلې. د دغه سکول یو استاد یوزما جیلانی مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادان ډیر خفه دي، ځکه چې دوی کوم سیاسي مقصد نه لري، بس په پاکستان کې تعلیم ته وده ورکول غواړي.
دوی
موږ د هغوی سره په سکول کې کار کولو سره مینه لرو، هغوی کوم سیاسي نظر یا مقصد نه لري. د پاکستان د یو ملګري هیواد د اوسیدونکو په حیث هغوی په پاکستان کې ښه زده کړې غواړي. د حکومت په دې فیصله د هغوی زړونه مات شوي، هیڅ نه وایي او جاړي. ښوونځیو د محصلینو او استادانو دا مظاهرې په ټول ملک کې په داسې وخت کې وشوې چې د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره و. بل اړخ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه استادانو ته د 6 نومبر پورې د پاکستان پرېښودو امر کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پورې کړی چې د غرب هیوادونه د سخت دریځه وسلوالو ډلو مرسته کوي، چې په اسلامي هیوادونو کې د ده په وینا ګډوډي خپره کړې. تېره ورځ د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې اردوغان ویل داسې شواهد لري چې غربي هیوادونه د اسلامي دولت یا داعش مرسته کوي. نور تفصیل باید د رفعت انجم په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان پارلمان مشترکه غونډې ته د وینا پر وخت ترکی صدر رجب طیب اردوان وویل چې په نړۍ کې وسلوال تنظیمونه په مسلمانان ملکونو کې انتشار خوروي، او د دغه وسلوالو ډلو مرستې د مغرب هیوادونه کوي. اردوان وویل چې القاعده او داعش غونډې ډلې مسلمانانو ته نقصان رسوي، اسلام او د ترهګرۍ خپلو کې هیڅ تړون نشته. څنګه چې وسلوال دین اسلام ته نقصان رسوي، داسې څوک هم نشي رسولی. نوموړي وویل چې د داعش د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. پاکستان د ترهګرۍ خلاف خپلې هلې ځلې کوي، او ترکی هم دا قسمه وسلوالو ډلو خلاف خپل کوششونه روان ساتي. ساتلی دی. د ترکی صدر زیاده کړی چې د وسلوالو ډلو په ذریعہ پاکستان او افغانستان کې انتشار خورول شي.
پټول اسلامی ملکونو کې د ترهګرو تنظیمونو کاروانی روان دي. تاسو به غور کړی وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ انتشار خورولو کوششونه روان دي. مونږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د گاونډي په حیث مرستو له اهمیت ورکو. په سیمه کې امن او سلامتیا راوستو سره سره په اقتصادي توګه مضبوطولو او د هغې سره داسې نورې منصوبې سرته رسولو لپاره دا مرستې لازمي دي.
له دې وړاندې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وزیر اعظم نواز شریف سره مشترکه خبري غونډې په موقع اعلان کړی وو چې کال 2019 نه مخکې به د دواړو ملکونو ترمنځ آزاد تجارتي معاهده وشي. په دې موقع د ترکی صدر وینا وه چې ترکی به معاشي، تجارتي، اقتصادي او په عسکري شعبو کې پاکستان سره کومک کوي.
مونږ به پاکستان سره په تجارت، دفاع، صحت، توانایي او په نورو شعبو کې ښهوالي او پرمختګ لپاره کوششونه کوو. څنګه چې ما مخکې وویل چې کال 2019 نه مخکې آزاد تجارتي معاهده ترسره کول غواړو.
صدر اردوان د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې پاکستان ته هم د ترکی غوندې ترهګرۍ په لړ کې نقصان رسېدلې. دوی ویل ترکی به د هند او د هند واکته لاندې کشمیر شخړې مسلې په اړه د پاکستان حمایت کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کنټرول کرښه اوسنۍ شخړې د نظره نشي وستلې کېدی. باید ملګري ملتونه د خپلو قراردادو مطابق د کشمیر د مسلې حل روباسي. رجب طیب اردوان د ګلن تحریک په اړه وویل چې فتح ګلن اداره نه یوازې ترکی او پاکستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطره ده. پاکستان کې ترکی پر ضد ډلې ته پناه نه دي ورکول پکار. خبري غونډې ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د پاکستان او ترکی په خپلو کې د اعتماد او مینې رشتہ ده. دواړه هیوادونه به د امن سلامتۍ لپاره په ګډه سره کار کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خوست کې میشته شمالي وزیرستان خلک وایي دوی غواړي چې خپل سیمه ته ستانه سي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. دوی وایي د دوی لپاره مهمه ده نه چې وازی لارې ورته پرانستل سي، بلکې هلته امن هم ورته پکار دی. بل پلو د پاکستان د سرحدونو د چارو وزارت وایي دوی هلې ځلې کوي چې دا کډوال خپل سیمه ته ستانه کړي. تفصیل له لنډې مې وروسته. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته د کډسو خلکو مشران وایي دوی غواړي چې خپلو سیمو ته ستانه سي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. د بې کوره کړل سو خلکو مشران دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وویل چې د روان کال تر پایه دي ټول بې کوره سوي خلک ستانه کړل سي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر مولوی خان دراز داوړ مشال رادیو ته وویل په میرانشاه کې د پاکستانی پوځ له مشره پر غوښتنه سربیره د دوی پوښتنه چانه ده کړې.
چې میرانشاه جرګه کې کوم ملاقات کوم جرګه والا د جنرال رخیل له مطالبه کړې وه. دوی ته ویل چې موږ د خیس کډوال ستنوي، خو تر اوسه پورې د خیس کډوال سره په دې باب کې هیڅ رابطه نه ده شوې. تاریخ یې ریټان ده ورکړي، بل تاریخ باندې تاسو پنول شوی خپل وطن ته ولاړ شوی.
مولوی خان دراز داوړ وویل د دوی غوښتنه یوازې دا نه ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره لار خلاص کړل سي.
ایو لار خو نه ده، بلکې بل امن غاټه مسله ده. امن دو مخته چې د خلک راښو د امن نه وشي، امن نه بیا خلک لار خلاص شي، بیا نشي تلوي چې امن وي او بل لار خلاص شي.
د دې کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مداخل وای د دوی لپاره تر هر څه لومړی خبره دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن پر ځای سي. د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي وای په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې لومړی ټول کډوال ستانه کړل سي.
دا کوم سفارشات چې راغلي دي د پاټاری پمپس په حواله باندې په هغې کې د ټولو نه ډومبنې سفارش چې کمیټې کړې دي هغه دا دی چې دغه کډوال چې دي دا دی د ټول خپلو خپلو ځایونو ته واپس کړي شي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې نور کارونه یا نورو سفارشاتو باندې به عمل درآمد په هغه صورت کې کېدی شي چې خلک خپلو خپلو کورونو ته واپس لاړ شي.
له ډاکټر اشرف علي څخه مې وپوښتل چې د دوی وزارت په ځانګړې توګه په خوست کې د میشتو کډوالو د ستنولو لپاره څه کوي. نو هغه وویل
یقینا چې یو شمیر خلک هلته په افغانستان کې اوسه پورې میشت دي، چې څنګه دلته کې کوم خلک دي د هغې دپاره د بیا ستنه کېدو کوششونه شروع دي، نو هم هلته کې چې دی هغه پروسه باندې کار شروع دي چې هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه زر تر زره وکړي چې خپل خپل کورونه ته واپس شي، او هغه لپاره حکومت د هغه لپاره د اسانتیا او برابرولو په لړ کې خپل کوششونه خپل هڅې چې کوم دي هغه چټکې کړي دي.
که څه هم د دې کډوالو د ستنولو لپاره وروستۍ نیټې څو ځله بدلې شوې دي، خو د حکومت او پوز لخوا اوس پر دې ټینګار کېږي چې د روان کال تر پایه به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. خو د یادو کډوالو مشران بیا وایي دوی فکر نه کوي چې دومره زر دې خپلو سیمو ته ولاړ شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خبرونو کې موږ اوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ او پخوانی سېنېټر حاجی عادل نن سهار وختي په پېښور کې مړ شوی دی. د نوموړي جنازه به نن 4 بجې په همدې پېښور ښار کې کېږي. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د هغه ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی محمد عادل د 1944 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور ښار د حکیم عبدالجلیل په کور کې زیږیدلی و. د حاجی محمد عادل پلار حکیم عبدالجلیل د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک غختلې غړی و، او د هند د تقسیم نه مخکې د آل انډیا نېشنل کانګرس د پېښور ضلع صدر پاتې شوی و. حاجی عادل د یو سیاستوال او ملتپال په کور کې رالوی شو، او د طالب علمې له عمره یې خپل هم عملي سیاست پیل کړو. نوموړي په 1993 او 1999 کې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی ټاکنې وګټلې. په 1993 کې حاجی عادل صوبایي وزیر خزانه وټاکل شو، او 1999 کې ورته د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر ذمہداري ورکړې شوه. د حاجی عادل په مړینا وزیر اعظم میاں نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په شمول ډیرو سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. پرویز خټک ویلي دي چې نن خیبر پختونخوا د یو زیرک او غښتلي سیاستوال نه محروم شوه. حاجی عادل د عوامي نېشنل ګوند لخوا له 2009 تر 2015 کال پورې سېنېټر پاتې شو، او په خپل سیاسي ژوند کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر، په سینټ کې د یاد ګوند پارلماني مشر، او د عوامي نېشنل ګوند الیکشن کمیشن چیرمین، او په نورو مهمو وظیفو خپل خدمتونه ترسره کړل. حاجی عادل له پېښې سندکار وو، او په پسماندګانو کې درې زامن او یو لور ده. نوموړی د کلتور لپاره په خپلو خدماتو هم مشهور دی، او د اباسین آرټس کونسل نائب صدر هم پاتې شوی وو. حاجی عادل د هند او پاکستان ترمنځ د خو او ټینګو اړیکو ملاتړ کوو. د نوې سویلي ایشیا لپاره د نېشنل سټیرینګ کمیټې غړی پاتې شوی وو، او د ډیموکراسۍ او امن لپاره د پاک هند ولسی تړون غړیتوب یې درلود. حاجی عادل د جمعې پر ورځ د نومبر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په خپل پلارني ټاټوبي پېښور کې وفات شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جرمني حکومت پریکړه کړې چې اڅه باندې 2,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. په برلین کې افغان سفیر حامد صدیق بیگا مشال ریډیو ته ویل له دې پریکړې خبر دی، خو د کډوالو ایستلو سم نیټه نه ده معلومه. د جرمني یو رسپانه وایي دا کډوال ځکه افغانستان ته استول کیږي چې د هغه هیواد په یو شمیر سیمو کې امنیتي حالات ښه شوي دي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د جرمني حکومت د یو سند لمخې 2,509 افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډېرې سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمني ورځپاڼې نوو سنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونۍ ګاڼه کې خپور کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمني د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په ځواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2,500 افغان په ناغوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمني ته رسېدلي 5% بیرته استول کیږي. اخو په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق تایید کړ چې دا په ناغوښتونکو افغانستان او جرمنی د حکومتونو د تفاهم لمخه استول کیږي.
معلومات دارم و نظر به تفاهم
صدیقوی ز معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخه چې د افغانستان او جرمنی حکومتونو کړه هغه په نغښتون کې چې دوسیه بشپړی شوی او ندی منل شوی برت خپل هیوادونو ته استول کیږي. جرمنی هله خودلی چې دا شمیر په نغښتون کې په خپل خوخه لاړ شي کنه په جبري توګه به وستل شي. تیر کال نه تنه افغانان په نغښتون کې له جرمنی نه خپل هیواد ته لګل شوی او سا کال تر دې دمه او وشتنه چې غښتون لیکونه رد شوی برته افغانستان ته لګل شوی دي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق همداراز ویل افغان په نغښتون کو سره د مرستو په خاطر هڅې کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کوي. باید پنځه کلن الکترونیکی پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې هیڅ اسناد هم نه لري موږ ورسره مرکې کوو او تر هغو چې ثابته شي چې افغانان دي ورسره لازمې مرستې کوو. له جرمني نه د پناهغښتونکو له جبري ایستلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابیل ښارونه د پام وړ امنیت نه لري. یوازې تېره یوه اونۍ کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې وروستۍ چاودنې او انتحاري حملې د دغو ناامنیو بیلګې دي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پښتونخوا کې د کابل په سیند کې د شیر ماهی ښکار موضوع څېړلې ده. لیکنه وایي ک صوبایي حکومت د دې ماهی د ناقانونه او بې احتیاطه ښکار مخنیوي ونه کړنو امکان شته چې له سیند د دې ماهی نسل ورکسي منور شای لنډیز وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي کابل دریاب د خیبر پښتونخوا له دریو ضلعو یعنی پېښور، چارسدې او نوخار نه تیریږي او دلته پکې خلک د شیرمایي ښکار کوي. د دې پترس کې د دې سیمې د ګڼ شمېر کب نیونکو روزګار روان دي چې هر ورځ د ګاډي په ټوپونو سواروي خپل جالونه په دریاب کې ښکته او پورته راکاږي او ماښام کور ته بچوله مزدوري وړي. د ورځپاڼې په وینا دغه کب نیونکي زیاتره غریبانان وي چې په قانوني طریقو د ښکار له وجې د کبانو نسل ته زیان نه رسي، خو ځینې خلک بیا د بجلی په شاوټونو، په بارودو یا زهریله مسالو ښکار کوي چې په نتیجه کې یې د شیرمایي بچي او اګۍ هم تباه کیږي او دا راز له کابل دریابه د دغه کب نسل ختمیږي. ورځپاڼې لیکي چې دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت کردار د نشت برابر دی. په دې صوبه کې فشریز ډپارټمنټ یا د ماهیګیرۍ د نظم څنګه د پېښور ضلع لپاره یوازې نه کسان لري چې بغیر له ګاډو یا کښتیو خواوشا د اویا کیلومتره پراخه سیمې ساتنه کوي. دا راز په چارسد او نوخار ضلعو کې د کابل دریاب د سارنې لپاره له دې هم لږ اهلکار موجود دي چې په 2015 او 2018 کلونو کې یې په غیر قانوني طریقو د ته کب نیونکو خلاف مقدمه درج کړي او له هغوی یې د بجلی جوړولو جرنیټرې او نور سامان په قبضه کې اخیسته دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا اقدامات او انتظامات کافی نه دي او که د ماهیګیرۍ څانګې ته زیات وسایل او خلک ورنکړل شي نو اندېښنه ده چې په کابل دریاب کې به د شیرمایي نسل ختم شي. دا راز به نه یوازې د سیمې ګڼ شمېر کب نیونکي له خپل روزګاره محروم شي بلکې د دې خوندور مایي نسل به هم د تل لپاره د کابل دریاب نه ختم شي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دې لړ کې فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي، خلکو ته د کب نیولو قانوني او سمې طریقې په ګوته کړي او په غیر قانوني طریقو د ښکارکونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
منور شاو د امریکا څخه خبرېدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د حکومتي اکړیو ترمنځ د ستونزو په اړه لیکنه خبر کړې ده. ورځپاڼې لیکي یو پلو د ستونزې په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې امنیتي حالت خراب شوی او بل پلو افغانان دي تاندېشمن دي چې د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر به د افغانستان په اړه تګلار سوي. د دې لیکنې لنډیز له لیو دمی وروسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د افغانستان د پارلمان په نوې ودانۍ کې حالت داسې و چې د پارلمان غړو به د دې لپاره په لوړ غږ خبرې کولې چې نور یې واوري. د ورځپاڼې په لیکنه د پارلمان غړو په دې اړه هم بحثونه کول چې د وزیرانو د ټاکل کېدو او یاردولو طریقې کار باید څنګه وي. واشنگتن پوسټ لیکي پارلمان په څلور ورځو کې له اوو وزیرانو پوښتنې وکړې، د بهرنیو چارو وزیر یې لرې کړ او د مالی چارو وزیر په مشکل د اعتماد رای واخیستې. ورځپاڼه لیکي له وزیرانو د پوښتنو اساس د هغوی د وزارت د بودیجې د خرڅولو کچه وه، خو نسلي سیاست او موقه پرستی پرې غالبه وه. مقاله لیکي چې د افغانستان په حکومت کې دا ستونزې په داسې وخت کې دي چې یو پلو وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی او بل پلو په دې هیواد کې بیروزګاري هم تر پخوا زیاته سوې ده او په عین حال کې په لوی شمېر کډوال هم وطن ته راستنېږي. واشنگټن پوسټ لیکي کوم څه چې په پارلمان کې لیدل کیږي دا په دې هیواد کې د ستونزو یوه نښه ده. د ورسپانې په لیکنه د اپوزیشن لخوا د حکومت د ویش هڅې یو پلو، خو په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر اشرف غنی خپلو سلاکارانو هم په ډاګه پر حکومت نیوکې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغانان په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ریپبلیکن ګوند د ډونالډ ټرمپ ټاکنې اندېښمن کړي دي. ورسپانه لیکي د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو په اړه د افغانانو اندېښنه دا ده چې د هغه به د افغانستان په اړه تګلاره څوي. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې امریکا د افغانستان د دفاع او مالی مرستو تر ټولو لویه سرچینه ده، نو ځکه افغانان په دې اړه ویره لري چې ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دوی د هیواد په اړه څه لاره خپلوي. په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکي هارون میر ورسپانې ته ویلي د افغانانو اندېښنې ځکه پر ځای دي چې افغانستان تر ډېر حده پر امریکا تکیه کوي. د هارون میر په وینا د افغانستان حکومت دې ته اړتیا لري چې واشنگټن ته یو مثبت پیغام ورکړي، خو د ده په وینا د یاد حکومت لخوا برعکس د سیاسي ګډوډۍ پیغام روان دی. د ماسپښین یوه نیمه بجه سوله، شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډیز اورو.
اسلام آباد های کورٹ د پاک ترک سکولونو استادانو له هیباده د استلو ضد دایر شوی خواست رد کړی دی. تیر ورځ د های کورٹ یو قاضی امیر فاروق د پاک ترک ښوونځیو مشر عالمگیر خان ته وویل چې د دې مسلې هواري لپاره دی د کورنۍ او چار وزارت ته ورشي. د جرمنی حکومت پریکړه کړې ده چې سده پاسه 12,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. په پنجاب کې د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګه وایي د اسلامي دولت یا داعش اته مشکوک غړي نیولي دي، خو د آزادو سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا د نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دی ودرېږي. او د کرملین یو لوړپوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونالډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې شاهین بنری وړاندې کوله. اوس اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو پر کوم ګڼو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د چین سرمایه کارانو په خیبر پختونخوا کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا هغوی ته هر ممکنه سهولت ورکول لوز د صوبې ترقی او روزګار لپاره زیری دی. ادارې زیاتوي په خیبر پختونخوا کې چینایي سرمایه کارانو لپاره مختلف قسمه د کاروبار مواقع موجود دي، پسې چې دوی له مشاورت کول پکار دي. ادارې مخکې لیکي په خیبر پختونخوا کې امن او امان صورت حال او کلنګ له وجې صنعتي خلا پیدا شوې ده. هغې لپاره به حکومت له پکوله اوسره مراد او سرمایه کاری ته تحفظ ورکول وی. د دې ترڅنګ د اعتراض نه کولو سند یا ان او سی شرط به هم ختمول وی. ادارې په وینا صوبایي حکومت د سرمایه کاری لپاره مواقع پیدا کولو په اړه دی یو سروي وکړي او د پاکستان او چین سرمایه کارانو یو مشترکه ډله د جوړ کړي چې اعتماد او مشاورت سره د مواقعو نشاندهي وکړي شي. ادارې اخیر کې لیکي ملکي او بهرنی سرمایه کاری په لار کې د ټولو غټ خن رشوت او درغلي ده. صوبه کې سرمایه کاری ته وده ورکول لپاره پکار ده چې د مکمل خاتمه وکړي شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر څلور میاشتې پسته کراچۍ مرکزی جیل نه راوتی دی. هیله ده چې وسیم اختر به د کلونو راسې د کراچۍ خراب حالت ښه کولو ته توجه ورکوي. ادارې وایي کراچۍ کله د رڼاګانو او د علم او ادب ښار و، چېرته تهذیب او اخلاق، صحت او صفایي او امن امان د ټولو لپاره مثال و، خو نن دې ښار کې هر خوا د ګنډیرونه، مات سړکونه، بې انتظامه ټرافیک، اوبو، د بجلی او د نور شیانو کموالی په نظر راځي. ادارې په وینا چې د کراچۍ نوی وزیر اعلی د کراچۍ حالت ښه کولو کوښښونه کړي وو، خو د هغې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې وجه هم دا ده چې د کراچۍ غوندې لوی ښار کې مقامي حکومت خود مختاره او فعاله نه دی. ادارې مخکې لیکي د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر ته د کراچۍ حالت ښه کولو لپاره ټول ضروري اختیارات او وسایل دې ورکړی شي. ادارې وایي یوازې حکومت ته نه بلکې ټول سیاسي ګوندونو او ولسي حلقو له هم دې لړ کې مرسته کول پکار ده. باید چې وسیم اختر هم غیر جانبداره او انصاف سره د ټول ښار ترقي او ښه والي لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل پاکستان خبریدونکو ډان روسپانه لیکي د پاک تور تعلیمي ادارو استادانو ته له هغه واده د وتل امر د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خوشالولو لپاره سوی دی. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه په خپره سوې لیکنه کې راغلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د جنایتي مخنیوي نړیوال عدالت پلټنې نامناسبه بللې دي. اسرار الله مومن دی لنډیز وړاندې کوي.
ډان روسپانه لیکي په پاکستان کې د پاک ترک په نامه د فتح الله ګولن تعلیمي ادارو استادانو ته له پاکستانه د وتو امر یوازې د ترکی ولسمشر د خوشالولو لپاره دی، ځکه چې د ترکی ولسمشر دا ګڼي چې په دې وروستیو کې د ده د حکومت پر ضد د ناکامو پوځي کودتا تر شا د امریکایي میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن لاس دی. ورسپانې په خبره لا هم دا خبره نه ده معلومه چې په ترکی کې د ناکامې پوځي کودتا تر شا د ګولن لاس دی او کنه، خو د دې باوجود پاکستان په هیواد دننه د پاک ترک تعلیمي ادارو بندولو یو غیر جمهوري او غیر ضروري پریکړه کړې، ځکه چې د دې تعلیمي ادارو څخه زرګونه پاکستانیانو ته له 1990 لسیزې راهیسې ګټه ترلاسه شوې او اوس د دې له بندېدو سره به زرګونه نور اغیزمن شي. په اداره کې راغلي دي دوه خبرې دي چې باید په ډاګه کړل شي. لومړی دا چې په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د دې هیواد حکومت داسې یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي چې ضرورت یې نه وو. په دې کې یوه خبره د پاکستان په حکومت د یادو تعلیمي ادارو بندولو لپاره فشار اچول اهم دي. باید چې پاکستان حکومت تر هڅه مخکې د حالاتو جاج اخیستی وي، ځکه چې له دې سره د زرګونو زده کوونکو تعلیم تړل شوی. دویمه خبره دا ده هغه استادان چې له کلونو راهیسې په پاک ترک تعلیمي ادارو کې ښوونه کوي هغو ته بغیر له څه وجې ښودو له پاکستانه د وتو امر شوی، ځکه چې داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي دغه استادان خپل هیواد ترکی ته تر واپسې وروسته له ناوړه حکومتي چلند سره مخ شي. بلخوا د الجزیرې په ویبپاڼه خپره شوي رپورټ کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ممکنه جرمونو په اړه د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت تحقیقات غیر مناسبه او غیر ضروري دي. دا وروستو له هغو چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په هغه راپور کې چې په دې وروستیو کې یې خپور کړی ویلي د افغانستان په وروستي کړکیچ کې د جنګي جرمونو ځینې داسې پیښې شوي چې په اړه یې څېړنه د دې عدالت په اختیار کې راتلی شي. خود نهی پر روزه د امریکا د بونو چر وزارت ویان دی الیزابت ترودو ویل چې امریکا د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت د اختیار په ساحه کې ناراضي او د دې په خبره د دا قسمه شکایتونو د حلولو لپاره امریکا خپل پیاوړی نظام لري. ترودو ویل چې امریکا جنگي قوانینو ته په بشپړ توګه ژمن ده. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغو مخته راغلي چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په خپل رپورټ کې ویلي دي داسې ثبوتونه شته چې ښایي د 2003 او 2004 په کلونو کې امریکایي ځواکونو لږ تر لږه پر 16 قیدیانو په افغانستان او 8 نورو باندې د امریکا د استخباراتي ادارې په مرکزونو کې تشدد کړی.
اسرارالمومندو امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړه ده. نوموړی تیر ماښام په برلین کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ګډې خبرې غونډې ته وینا کړې دي. نوموړی هم دې ته ورته څرګندونه کړې دي. صفی الله استانکزای رپورټ لري.
باراک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونی غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره هڅې کوي. موږ له جرمني او د ناټو له نورو متحدو غړیو سره لا هم په خپله ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې روانې هڅې جاري وساتو. اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او ویل چې ټولو په یوه خوله د دغو تروریستي ډلو له منځه وړلو ته ملاتړلې ده.
براک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتلی منسجم
ولسمشر غنی وویل موږ یو منسجم یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډل نشي کولی چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په اراده کامیاب
شي.
اخو جرمني هم په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د خپلو هڅو دوام ډاډ ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کنفرانس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي بعد راوستلو په لټه کې ده.
Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und tun das im Afghanistan.
دا وی موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ بخپل دغه ګټ کار ته دوام ورکړو. زه ډیر خوشاله یم چې هلته د پوزي همکارۍ ترڅنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم موږ کار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
د افغانستان د ملي نجات حجبه وایي په کورنیو جنگونو کې شکیل جهادي مشر رهبران دي له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي مشال رډیو ته ویل اړتیا ده چې ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف دي د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي. واصل وصال پری رپورت لري.
د افغانستان د نجات ملي جبهه په دې اند چې په ویایي ملسیزه کې په کورنیو جنگونو کې خکیل جهادي رهبران دي د محکمې حکم ته د انتظار پر ځای د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي ذبیح الله مجددي ویل په هغه وخت کې د جهادي ګوندونو او ډلو لخوا د راکټونو وړندو ګزارونو په کابل کې د زرګونو خلکو ژوند واخیست. مجددي ویل یوازې حکمتیار نه بلکې عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نور جهادي رهبران هم باید په دې تړاو لا خلکو بخنه وغواړي.
اگر حکمتیار سره موږ ما از خود از مردم دفاع کړم شخص دفاع از مملکت است کې راک
کچيري حکمتیار سه وای چې دوی لزان او خلکو نه دفاع کړي نو دا څنګه دفاع ده چې په خلکو یې وړاندې راکټونه گزار کړل چې د لسکونو زارو خلکو ژوند یې واخیست. نو دا اړینه ده چې هغه د یو دینی عالم په توګه د بشري محکمې په انتظار ونه وسی او په خپل د خلکو بخنه وغواړي. دغه کار یوازې د حکمتیار سه لخوا نه دی شوی بلکې د جمعیت ګوند خوا هم راکټونه وشتل شوی د سیاف لخوا هم راکټونه وشتل شوی د تشیو رونو لخوا هم دلته د خلکو وینتو یا شوی او بخنه هم نه غوښتل شي
چې خون مردم ریخته شد که عذر نه خواهد.
په 1401 مریض کال کې د مجاهدینو له بریا وروسته په کابل ښار کې د بیلابیلو جهادي ډلو له لورې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر 1415 مریض کال پورې دوام درلود. د جمعیت ګوند د برهان الدین ربانی په مشرۍ د کابل په شمال ختیځ کې، حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د کابل په جنوب کې، اسلامي اتحاد د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د قرغی او پغمان په سیمو کې، اسلامي جنبش د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د کابل په شمال کې او د وحدت ګوند د عبدالعلي مزاری په مشرۍ د کابل په لویدیځ کې ځای پر ځای ول او د یو بل په وړاندې جنگېدل. د ناتای چور راپورونو له مخې له 15,000 نه تر 10,000 پورې کسان په دغه جریان کې وژل شول او زرګونه تنه نور مایوب شول. خو له بل پلوه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي د کورنیو جنگونو په تړاو د داسې عادلانه محکمې غوښتونکي دي چې هیڅوک ترې مستثنا نه وي. د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې تفاهم لیک د پلي کولو د ګډې کمیټې غړي امین کریم د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې وویل که چیرې کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤل په توګه محکمې ته راغلل شي او یا هم بخښنه غواړي د افغانستان د ملي جبهې مشر به هم پکې شامل وي.
د کابل په جنگونو کې د خپل پلار د همغږۍ د شورا رئیس و. که چیرې کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤل په توګه محکمې ته راغلل شي او یا هم بخښنه وغواړي پرته له شکه د خپل پلار صبغت الله مجددي دی. په همدې ډول ښاغلی مجددي هلته په خږ دي چې د ده او د ده د پلار پخې تر نورو زیات پکې ننوځي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د فرانسې اژانس ته په یو رالېږلي غږیز پیغام کې په ده د جنګي جنایتونو د تورونو د لګېدنې د رد ترڅنګ ویلي وو کوم کسان چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن نه وي پېژندل شوي بخښنې ته اړتیا نه لري. همدارنګه د اسلامي دعوت ګوند د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ وایي هغه څه چې دوی کړي د خلکو د ملاتړ لپاره او دوی بخښنې ته کومه اړتیا نه لري.
تسمشال ریډیو ته ورځ تاسو سم تاسو ته جمهوریت اونیز پروگرام وړاندې کوچ کوربا پامیر ساحل.
د پاکستان تحریک انصاف وروستۍ احتجاجونو او د مظاهرو عمل اثرات څه دي؟ په دې مظاهرو کې د پښتنو زیات شمیر څه ښکار کوي؟ آیا د تحریک انصاف تګلاره یې خوښه ده که نه؟ په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند واکمني په مظاهرو کې د هغې صوبې د ګڼو اوسیدونکو ګډون لامل دی. د مظاهرو پر وړاندې پر وفاقي کچ د مسلم لیگ نون غبرګون څه ښکار کوي؟ او آیا دا سمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ د جمهوري نظام پیاوړتیا هڅې کوي او که څنګه؟ د پاکستاني ولس سم استازیتوب کوم ګوند کوي؟ په پاکستان کې ډیموکراسي او ولسواکي ولې تر پوښتنې لاندې راځي؟ او د دې نظام په اړه څه ویل کیږي؟ په پاکستان کې د جمهوري نظام تسلسل لپاره څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو په ورستیو کې د پاناما اسنادو درغلی او شفافیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف مظاهرو او د احتجاجي ناستې پلانونو او د دې پر وړاندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون موضوع وڅېړله. تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې اعلی عدالتونه د حق او واک لري چې کله کله پر مظاهرو یا لاریونونو بندیز ولګوي، خو اصلا دا کار د انتظامی وي. په خبرونه کې موږ پر دې هم پوه شو چې د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سم ولس، ډلې او ګوندونه د احتجاجونو، مظاهرو، لاریونونو او ناستو حق لري او دا هر څه د جمهوری حکومتي نظام برخه وي، خو پر دې مهال عامه نظم ته به زیان نه رسول کیږي او د ولس ورځنی ژوند باید اغیزمن نشي. پوهانو مکتوب ویل چې په پاکستان کې جمهوری نظام له پخوا راهیسې کمزور دی، نو د تحریک انصاف وروستۍ مظاهرې ورته د ګټه رسولو پر ځای تاواني ثابتېدای شي. ځینې پوهان البته ګڼي چې دې مظاهرو اصلا په پاکستان کې د احتجاج او مزاحمتي سیاست تاریخي دود اغیزمن کړ. یوې خوا دا پوهان د تحریک انصاف پر احتجاجونو انتقاد کوي، نو له بلې خوا د دې پر وړاندې د وفاقي حکومت یعنی واکمن مسلم لیگ نون غبرګون هم نامناسب بولي او وایي حکومت باید د مظاهرو مخنیوي لپاره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. پوهانو زیاته کړه چې د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقدامات ناکافي ول. په نننۍ خبرونه کې د دې باس غځولو ترڅنګ د مسلم لیگ نون په رویو کې او د دې جمهوري نظام ته ژمنتیا ترڅنګ پر پاکستان کې د ډیموکراټیک نظام بقا او تسلسل په اړه د پوهانو نظر اندر خبرو. روان یعنی 2014 زیږیز کال د اکتوبر په پای کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره پیل کړه چې د ګوند مشر عمران خان په وینا موخه یې د پاناما اسنادو قضیه پلټنه، د وزیر اعظم نواز شریف احتساب او یا د هغه استعفا وه. دې مظاهرې ته له خیبر پښتونخوا څخه د واکمن تحریک انصاف اعلی وزیر پرویز خټک، د هغه د کابینې غړي او د صوبې ګڼ اوسیدونکي ورغلل. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي د تحریک انصاف ته فکر پلویان دي او کنا؟ بله وجه ده چې د نورو صوبو پرتله له دې صوبې څخه زیات خلک په مظاهرو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ځي. د باچا خان پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه محب وزیر وایي د ګوند واکمنۍ او د سرکاري وسایلو کارول د پښتونخوا د اوسیدونکو په مظاهرو کې د پراخ ګډون لوی لاملونه دي.
عمران خان په دې درنو کې خبره شوي، اخو د وکیل همدغه یو عمل دی او همدغه یو لامل دی چې دلته یې ګوند په حکومت کې ناست دی او هغه لکه سرکاري مشینري، سرکاري پیسہ، سرکاري یو سبل څه هغه ټول لکه ایون چې د خپل علاقې هر علاقې یو ایم پی چې کوم غواړي هم نو ډېر څلوېښت پنځوس گاڑی درسنې په آرام سره افورد کولای شي. یو خدا سیز دی او البته چې د تحریک انصاف طرف ته د پښتنو زیات رجحان ولې لاړو، نو هغه خو تاسو مخکې نه پته ده چې یو خوا خو دلته حکومت سیاسي پارټۍ کمپین ته پرې نه ښودل شلې، ورکر ته کور په کور ونهدرېدل، ووټر ته لاړ نړل، نو دوی لاړل، دوی ته میدان خالي و. بل دا هم وا چې دلته د عمران خان وکیل یو آئیډیل هغه دغه نو ځوانان لږ متاثر و چې ګنې یو آئیډیل نظام دا راوړي، خو اوس چې درنو کې که تېره درنه کې د پښتنو ګډون و که د اوسنۍ دوره کې د درنه کې د پښتنو ګډون و، دا خالص وجه دا وه چې دلته حکومت کې ناست و او دی سرکاری مشینری او سرکاری پیسې په وجه باندې دا خلک ځان سره کړی.
تحریک انصاف د محب وزیر نظر برخلاف دا د ریز لري چې د ګوند بدلون ناری او تګلارې د پښتنو په مظاهرو کې د پراخ ګډون لامل دي او غنی چې په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د دوی بریا د دې ثبوت دی چې د خیبر پښتونخوا خلک پر تحریک انصاف زیات باور لري. د تحریک انصاف پرتلا یا مسلم لیگ نون د مظاهرو پر وړاندې خبرګون د دې لپاره ښیي چې د هیواد جمهوری نظام پیاوړی کړي او کسنګا. همداراز ولې ډیری پوهان د تحریک انصاف پر ځای د وفاقي حکومت ملاتړ کوي؟ محب وزیر زیاتوي دا سمه ده چې په تاریخي توګه مسلم لیگ نون د جمهوریت پیاوړتیا لپاره زیات کار نه دی کړی، خو اوس ښکاري چې د منتخبو حکومتونو تسلسل ته ژمن دی.
پاکستان مسلم لیگ نه کاغه نون دی او کا کاپتو کا یې دا او کا بې دا او کا الف دی دا هي نه خو مونږ د جمهوریت دا څه خاص لکه دغه نه دی لیدلې کنه، خو اوس د پرویز مشرف د وخت نه را پدې خو نواز شریف کې یو بدلون مونږ ولیدو او چې هغه جمهوریت ته اوس لږ ډېر سنجیده شوی دی. نو مونږ دا څه ګڼو چې نواز شریف دا لږ ډېر سنجیدګي باید چې پرېښودل شي، باید چې دې ته دوام ورکړل شي او کيو خو جمهوری عمل په دې ملک کې ولیدای شو، وکټای شو، خلکو په نظر شو. نو نور خو د مسلم لیگ رویه د تیرو 50 کالو راسه زمونږ لیدلې کتلې دي، د هغوی خو څه داسې ډېر جمهوری
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي دا سمه ده چې د درغلۍ پر ضد باید هلې ځلې وشي، خو کمزوری جمهوریت نور کمزوری کول نه وي پکار. دی د هند مثال ورکوي چې هلته هم اداري فساد شته خو جمهوری نظام نه دی اغېزمن کړل شوی.
دا کوڅو کې انډیا کې کرپشن نشته، دا څوک چې هلته کې دا خاندانی کسی نشته، پارٹی کې کانګرس پارٹی دی، نهرو نه پسلی نه پسې وی نه پسې بسے. نو دا هلته شته دی، نور ځای کې هم شته، خو بیا هم نسبتاً ګورو چې جمهوری عمل هلته کې مخکې دی زمونه او جمهوریت سوالیه نشان نه دی. نسبتاً بهتر انداز کې ادیم چلی، نسبتاً الیکشن کمیشن هم آزاد دی، ریلیټیولی نو ډیموکراسي یو بنیا شته.
که د پاکستان پر لوی او ګوندونو د درغلۍ تور وي یا سمه حکومتداري نه کوي نو خلک ولې ورته رایه ورکوي؟ او یا ځینې خلک که ووټ نه ورکوي نو دا مسأله هواریدای شي او کنه؟ د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي اصلا د پاکستان لوی ګوندونه د عام ولس استازیتوب نه کوي، د ده په خبره د ووټ نه ورکول د مسألې حل نه دی.
زمونږ په دې ټولنه کې یو کس یو ځل وی چې ما فلانی پارٹی ته ووټ ورکړو خو سی و نکړو، بیا مې فلانی پارٹی ته ووټ ورکړو سی و نکړو، بیا مې فلانی پارٹی ته ووټ ورکړو سی و نکړو، او اوس زه بس سیاست نه کوم، چاله ووټ نه ورکوم. نو هغه ته ما جواب کیوی چې تا مختلف پارٹیانو نه ووټ نه دی ورکړی، تا هر ځل جاگیردار نه ووټ ورکړی دی، او جاگیردار چې په هره پارٹی کې وي، د جاگیردارو د فیوډلانو یو ذهن وي، د هغې یو طرز عمل وي، د هغې یو نفسیات وي، د هغې یو مقصد او مرام وي. نو ار دا ده چې نواز شریف ته او که د زرداری فیملی ده، که ملک ریاض ده او که جهانگیر ترین ده، د عمران خان ملګری دي او که نور دي، دا ټول د بورژوا پارټیانو سره تعلق ساتي. په تیره تیره زمونږ پښتني سیاست چې ده هغه هم اوس په دغه کې شامل شوی دی له بده مرغه. د دې چې کومه اسانه نسخه ده هغه دا ده چې هغه ټولې پارټیانې چې کوم دا وخت د فیوډلانو یا د غټو خلکو سرمایدارو جاگیردارو په لاس کې دي، دا هغې سره نظریه نشته، هغه د خپلو ذاتي ګټو او د خپلو کرپشن د پیسو د زیاتولو لپاره او د هغې د بچ کولو لپاره دا ټولې هلې ځلې کوي. زمونږ چې کوم تجزیې وي هغې کې یو مسله دا وي اکثر چې ګنې دا یو ټیک نه دی نو دا بل به بیا خسړی وي، یا دا یو خسړی نه دی نو دا بل به بیا بزرګ وي، داسې نه ده. په دې نظام کې بل ورستا سو کتو چې بناول بوتو مونږ ډېر لوی احترام لرو د هغه والدې صاحب ته چې رشید شوی دا، خو هغه وجړل په یو موقع. نو ما ته وی چې دا جړه د دې شي جړه نه ده چې هغه بیبي محترمه د ترایا د شوا، دا د دې شي جړه ده چې د استابلیشمنت ته دا ښیي چې اخر مونږ هم په دې لار کې ناست یو. مختلف کرپټ پارټیانې لګیا دي، څوک حکومت کوي، څوک حکومت ځان ته را شو کوي، نو کوم پکیم شامل کین نو لکه خبري
شهاب خټک زیاتوي ستونزه دا چې په پاکستان کې د عام او غریب ولست استازي توپ لپاره یو لوی ګوند هم نشته. دی وای هغه واړه ګوندونه چې دولت سم استازي توپ کوي باید سره یو ځای شي.
پد قسمتي دادا چې د دې بورژوا پارټیانو په مقابله کې په پاکستان کې یو حقيقي ولسی او داسې یو سیاسي ګوند چې هغه د خپلو صفونو نه د خپلو قطارونو نه دا جاګیردار سرمایدار بهر وساتي نو هغه اسې خو عوامي ورکرس پارټي یا د کارګرانو کوم ولسی ګوند هغه رو رو راوچتېږي لګیا دی خو هغې دا دومره حیثیت نه دی اختیار کړی او بل اړخت د عوامو د قومي حقوقو او د هغې د طبقاتي حقوقو چې کوم صحیح ترجمان کېدای شي نو هغه ډلې ټپلې په خپلو کې تقسیم تقسیم دي هغه لاس یو لوی یونیټي یا لوی غږ نه دی پورته کړی.
پوهان ډاکټر اعجاز خټک وایي په پاکستان کې اوس هم دا باس کېږي چې جمهوریت ښه دی او که ښه نه دی. دی وایي په کار دادی چې جمهوری نظام مسلسل روان وي، انتخابات کیږي، نور حکومتونه راځي او د دې پر ځای چې د جمهوریت پر ښهوالي او ناښهوالي باس وشي باید همدا نظام پیاوړی کړل شي او نیمګړتیاوې ختم کړل شي، ځکه چې د جمهوریت متبادل کوم بل نظام د ولس د ارادې او ارمانونو سم ښکارندوی نشي کولای.
جمهوریت پاکستان کې مسله دا ده چې هر وخت یو سوالیه نشان هغې ته مخامخ لګېدلې. جمهوریت داسې نه چې بس نن جمهوریت دا خو ورو ورو ڈیولپ کی گئی، جمہوری رویے ڈیولپ کی گئی، ادارے ڈیولپ کی گئی، خلق و تفیر ڈیولپ کی گئی. اگلے سال وقت اخلی امریکہ کے نیوسیئر کے آئیڈیل ڈیمانڈ ہے کیوں یہ وقت پہلے بدلا امپروومنٹ ہے پاکستان
اور دن کو دا جمہوریت پر نرنے خبرونا کی مواو ردل چھ زنی پوہان گرنی چھ دا تحریک انصاف و مظاہروں کے دا خیبر پختونخوا دا ولس زیاد گردون لاملونا و صوبہ کے دا گند واکمنی و دا احتجاجون لپارا دا سرکاری وسائلو کارول دی خو تحریک انصاف دا طور ردوی و وائی خلقی زکا پلویان دی چھ دوی دا بدلون سیاست پر مخوری و نرنے خبرونا کی پوہان و مکتبو بیل چھ مسلم لیگ نون پخپل پخوانی تاریخ کی جمہوریت تا زیاد کار ندے کڑے خو اس ور تجمند کاری د پوهانو په اند پاکستان ولس سم استازیتوب لپاره باید داسې ګوندونه جوړ شي چې له ولس سره ټوکېدلی وي او دا چې د ولس ترجمان واړه ګوندونه باید یو ځای شي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د جمهوري نظام پر تسلسل، د دې پر پیاوړي کولو او د دې نیمګړتیاوې ختمولو پر موضوع یو وخت لدی. دا نننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال بلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
درد المانزا تا ڈوڈش کوری زمان او تموت سا درد المانزا
ستا دردونو کاروان تکور تکور زمان